د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د درسي ساعت او د ازادۍ میلمه پروګرامونه خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. تیره شپه په کونړ ولایت او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 5.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د اسادآباد لویدیځ 40 کیلومتره لرې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې و. د جرمني خبری آژانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه آن په کابل کې هم احساس شوي دي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې له دې د پنجشنبې په شپه او د جمعې په سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې وشوې چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شول. د طالبان حکومت تایید کړی ده چې د یکشنبې په ورځ په لومړۍ زلزله کې لږ تر لږه 2215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. وروسته له دې چې ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر د درولو غوښتنه وکړه، اسلام آباد وویل دا پریکړه پاکستان کوي چې څوک باسي او څوک پریږدي. ملګرو ملتونو په روانه اونۍ کې د هیواد د ختیځ له مرګونې زلزلې وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې ټول هغه کسان باید ووزي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. هغه ویل دا هغه کار دی چې پاکستاني کوي او د اروپا په ګډون بل هر هیواد به یې هم وکړي. شفقت علي خان زیاته کړه چې دا خوره د پاکستان ده او دا پریکړه به موږ کوو چې څوک وزي او څوک پاتې کیږي. د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو اعتبار پای ته ورسید او له دې سره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین ته د بهرنیو ځواکونو د استولو پر وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې برید به پرې وشي. پوتین پرون د آرام سمندر په ساحلي ښار ولادیواستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې که هلته کوم بهرنی سرتیری ولیدل شي په تیره اوس چې جګړه ده، نو ګمان کوو چې زموږ لپاره به مشروع هدف وي. دا څرګندونې یوازې څو ساعت وروسته له هغه وشوې چې د کاناډا، جاپان او استرالیا په ګډون د شاوخوا 150 اروپایي هیوادونو مشران اوکراین ته د 1600 ځواکونو د لیږلو لپاره د سلا مشورو په اړه سره وغږېدل. د ارادې د ائتلاف په نوم د دې ډلې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم ولیدل. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د خبرو کوربه و وویل شپږویشت هیوادونه اوکراین ته د ډاډینې د ورکولو لپاره د ځواکونو د استولو یا په ځمکه، هوا او سمندري قلمرو کې د عسکرو ځای پر ځای کولو ته چمتو دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2026 کال د جی شل ډلې د سرمشریزې کوربتوب به میامی ته نږدې په خپل ګلف کلب کې وکړي. ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې دی فکر کوي دا به یو غوره انتخاب وي. هغه ویلی دی چې د مرستیال جی ډی وینس به سکال په جنوبي افریقا کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو یا جی شل په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د دې سرمشریزه نیټه تر اوسه نه ده په ډاګه شوې. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې د 2026 کال د جی شل سرمشریزه د ځای د ټاکلو په ارتباط دا پریکړه ښایي هغه اندېښنې بیا راپورته کړي چې ګنې ټرمپ له دې غونډې څخه د بلې دورې د ټاکنې لپاره ګټه پورته کوي. سپینې ماڼۍ دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اووریز کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربي اماراتو او پاکستان سره د لوبو د ګروپی دور ورسته لوبه پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. د افغانستان لوبډلې په پوره شلو اوورونو کې د 101 منډو هدف ټاکلی و، خو د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د 4 منډو په توپیر وبایلله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو لاسته ول سم ټولګي وښ پژم لسته. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي، او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادونه کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد درس په دتو 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. راځو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دای اکساید دي. راځو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا په مرسته اوبه چشي کې ژماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندي موجوداتو ته د سا اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملاتو لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې دي نوي د نور په رڼا کې. د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دي، د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپي چې دي، هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دي، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو، چې دغه په شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، د لمر رڼا کوم رڼا چې ده، هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی. او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي، هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تراشکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی، کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل، کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل چې د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خوموئل او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي، ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه. او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه دنده چې نور مثال لسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کم قندونه شری چې دی هغه لاس رزي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهم ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو. او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي. او همدارنګه د دې چې د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي، ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دي، ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دا اوبه چې دي ډېر وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي په پانو پر مخ باندې به تاسو کې لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېر اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته کیږي. او چې په دغه پروسه کې موږ وايي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه چې کیږي ټوټه کیږي. په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. ورپسې راځو پر زیاتې ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایو. په زیاتې ترکیب کې چې د نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي. د هغو یوازې هغو نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډېر ضروري ده تر څو د خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم چې په کم مطلب د تودوخ په کم درجه کې کولای شي شوه دغه وکی خپل عملیه تعامل سره ورسی، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه شي کیږي، قراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي، او کچیر د دغه اندازه 50 درجو ته ورسیږي، د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومی چې څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د دا چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کوم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسوي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کومو ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل هغه عملیه سرته رسي او خپل ځان دپاره قندي مواد اماده کوي. ورپسې راځو پر ځایي ترکیب د نور اغیزې او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل. هغه وروسته راځو بله موضوع چې د ژوندیو اجسامو د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویل، دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه. چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي اماده کیږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده، اصلي سرچینه لمر دی. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضایعي ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد اماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټول ژوندي موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي اماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه چې څو قندي مواد اماده کړی، خپل په ځان کې ذخیره کړ د نشایستي او قندونو په واسطه، په ډول سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه کچې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي، او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند شکو د دې په واسطه مخته وړو. که کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي، او د دې د کوم تنفس چې دی د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن اماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند شي کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه ضایعي ترکیب عملیه چې ده، دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي، دغه نشایسته چې ده د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دوغو څخه بیا موږ کولای سو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو، دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغو د عمل څخه دی، همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضایعي ترکیب کې اهمیت وایو. ضایعي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل، دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي، مثال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي. چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي، هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی ضایعي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په آخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، په ضایعي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه، په ضایعي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي؟ او آخرنی پوښتنه، ضایعي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنی هلی لرما چی جور روغ او سیعتمند بایست. شراغ لاست دولسم تولگی و شپرم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیټیکي بې نظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپېژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یوې چې وو جین میوټیشن و، یعنې په جین کې د ځایونو تغیر رامنځته کېدی یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغیر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې، چې دا ټوله چې شو د هغه کوم بې نظمیانې چې وي، میوټیشنونه چې وه، تغیرونه چې وه، هغه پکې رامنځته کېدل. ترڅنګ یې موږ او تاسو جینوم میوټیشن هم وویلی او په هغه کې مو کم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و، چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي، چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي، چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي، چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو تر د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی، چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوس مټ مثال لري د دغه کې څه کیږي واقع کیږي، او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي، چې غلظت یې څه کیږي زیاتیږي په کښې کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي، او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي، چې هاضمي مشکلات یې چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي، د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کېږي، او شهمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوندو مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سږو کې رامنځته کېږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي، نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه، یعنې فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي، او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ټرایزومي ده. یویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پېژندل کېږي، چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي، چې په کښې څه شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي. په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي، چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی، چې په پایله کې یویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي، چې پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کېږي درې راځي. او دوی چې دي په دغو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي، یعنې دوی کوچنی قد لري،
مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼ سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري. مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې ده یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دي دا کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا مافیتي ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای سو د هغه د پاره بخ کې لزیجن د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو یا هم اورست لزیجن د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو. دا چې دی عموما دغه نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه په عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي پکې کرامسته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډیره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډیرې دو سره د دې کم فیصدي چې هغه چې کیږي ډیریږي چې هغه شزي چې 15 کال عمر ولري تر هغه ډیر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو. دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دوی فیزیکی ځانګړتیاو کې کچیر موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچنی قد لري او د یو سلو سلویشت سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي ود کمښت دی یعنی د جنسي غړو نارسایی ده چې هایزم په دغو شوزو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه شوز چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځند نه وي خو ځینې وختونه لږ ځند موجود وي پکې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره. د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ترنرز سندروم او وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جنټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دا ناروغي سره دی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2x او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوې چې د دې لړ لوړ قد او اوږده غاړه لري او د شوزو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالي پکې ښکار کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکې ښکار کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوې چې د دې جنسي ودې اختلالات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دي همدارنګه ورسره مثال د دې کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزه کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځانډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې د هغه هم هورموني درملنه د لکه د تستوسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورسره مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري، چې د مثال بل چې دوی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوه شو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اے مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه دپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اے یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملیې جاسي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اے او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږیدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږیدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه ډول سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شزه د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تر شپارسیمی اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی د رقم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږیدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مستر زی دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږیدو څخه وروسته ازمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه هم خپل د ځان سره نوټ کړی اوسې او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 2 3 1 1.
د آزادی میلمه
احمد شیبری مرکلای مکوم په دې خبرونه کې می ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین، خبرونه ته ښه راغلی.
ډیره زیاته مننه شوبر سم ترم تاسو او تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات
وړاندې کوم. مسعود رشتین، رشتین ک چرته تاسو د ژوند د پایل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بلې، و همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دلوسته؟
د بابا هوتک په نامه بابا هوتک علي لیسې څخه فارغ شوی.
د بابا هوتک کله سه لیسې فارغ شوی؟ بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور له ازموینه ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پنځه در باندې ولوست؟
کله تاسو ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه هم دا و د کورنۍ او دوستانو مې کسم را خوښ نه و ولی لمشران موریدل و د مطالعه په مټ پدې باندې پوسو صلاحات سره علاقه لري بیا په هم هغه علاقه اړوند پونځي کې ځان هم ځلولای شي همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه سي شوق او ذوق باندې خپل پونځي ولوستل همداسې وړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدل مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکرنی میرا خوښ نه و.
کله نا کله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم ترسي یا دولسم مخته ته په لسم نهم صنف کې د زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم چې پیلول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پیل کړ چې زه باید نور ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم یعنی باید زه د نور لاسیون کې ځان جوړ کړم او یوازینی ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسته ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم زما یوازینی هدف هم دا و.
ستاسو دا نظر علي ده چې نور ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې ستاسو د ستړیا غواړي مقاومت غواړي مبارزه غواړي اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي خو کومور نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرتا وی هم موږ بلاس نه سو ورولای نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نور ته باید زمينه مساعد کړو که څنګه دا ستړیا وی غواړي مقاومت غواړي ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
کچرته دی بل اخته راسو لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان پونم ناول لیکلای یا د رنگ ملت پونم لند کیسه لیکلی دي ادبیاتو ته مو څنګه مخ کړه ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډیر شایسته زه کتم له سیاست او سیاسي علوم سره مې علاقه ومن ډیر و خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده همدغه د سیاست یو الاتو چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه مګر زه یو ته د سوي وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپل ټولنې سره نږدې اړیکه او د هغو ستونزې لیدل وو چې د خپل کلام په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې.
یعنی ورسره لدی سه له په هنتو نه فارغ شوی بیا مو کیسه ته مخه کړه کنه په خو مو هم مینوا ورسره؟
نه مخکې مې مینو نه ورسره ولی په دې ورستیو کې ورستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسته لرله د هغوی نظریات مر ورځ اورېدله د هغه څخه وروسته مو مسایبه پیګاندې زه به لیکلو ته لږ
دا بل اړخ ته که زه وګورم مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوی دی ادبیات مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده دا څنګه؟
دا یوازینی هغه علت چې سي پر ما باندې غالب شوی دی چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالب شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخه ته هم څه وکړم ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره وزیاته وه نو هغه زه وحڅولم چې زه باید دروازه په هنه په برخه کې دغه مسایل باندې خبرې وکوم چې هغه زموږ د کورنۍ او کلتور سره سره وو خو یو څه ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي مسایل او موضوعات او کیسې شو په زړه پورې د کورنۍ د کلتور د اناناتو سره سره نه پوري همدغه علت چې زه د ارواپوهنې تیری مطالعه یې ته مجبور کړم چې ارواپوهنې په هنه یو څه وکړم.
تاسو کلتور یاد کو کلتور خو د څه ثابت شي نه ده اغه له شرایط سره بدلیږي را بدلیږي نو ول باید په داسې سترګو ورته وګورو چې اغه باید ونه شوري
له بل مرګه د پښتونو کلتور واځنه اغه کلتور د سدې په ډیر زیات بخښنې سره تر شریعت هم ډیر ټینګو باندې ولادي اته د دوی په نس باندې د شریعت یو قانون یو د شریعت یو پریکړه په تغیر وکړه په د دې کلتور په تغیر ونه خوري مشه هغه ټولنه کې څنګه
نو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده همداسې نه ده
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي په دې شک نسته چې شو کلتور هم ست د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پر مخلول ولسونه هم د سکړې دي به په خو کې بدلون راوسته تغییر راوسته نو دا تغیرات د پرمختګ سبب کیږي
دا دا واقعیت خو په خو کې ځینې مسایل دغه شی وسی او وي اروا پهونه په برخه کې مثلا ویلې دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج مجد ځکه مشران تاسو د نوښت کې ابتکار څخه راګر سي نه دلته عموما ځوانان غوښ ډیر مطالعه ونه لري او عمومي ادب د اخلي مثلا مشرانو څخه مو فاصله ونیسي دا ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا هغه کلتورونه چې زموږ باندې هغه وسم باندې مخکیم باندې ورسته به هم باندې او هغه څه شدي هغه وسم شدي ورسته به هم شي نو ځین هغه مسایل چې دروازه نه د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و زموږ ټولنه له بده مرګه څنګه چې تعلیم یافته ټولنې ساته د هغه درې چند په جهالت کې ژوند کوي هغه ټولنه هغه خلک چې وس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرګ هغه هم د نهلي حالت کې دي یان دی هغه ته د غمیر نه لمس کسان په بد نظر باندې ګوري موږ خاصه کوم چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت لمنځه یوسو
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارو اپونی په کتابو کې دا خبره لیکل ده چې د مشانو خبرو ته غوښمه نسی دا حکم د ارو اپونی له اصول سره سم نه دی د ارو اپونه خو بیل باس لري دا خو لار شوونی دی او دا لار شوونی هم یو شخصي نظر دی یعنی دا خود سند شه په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه پر مخلل نه دی یعنی هغه وادونه چې هم اقتصاد شته هم ژوند پکې شته دیغه په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغه خود سند شه خپل مشان ته درناوی نه کوي هغه د مشان له تجربو زده کړه کوي لیکن په نوو شانو کې طبي خبره ده چې د مشانو خبره نه مني مثلا وس کمپیوټر د کمپیوټر کې اي اي راوته ده نو هغه نوی ځوانان له اي اي سره ډیر آشنا دي دا شای په افغانستان کې خلک کوي مثلا په دې زابل کې کچيري ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا المسایا یا بچا درته سم کړه دغه سینه ده
دا وکټ کوم مخکې مې د ونو کول شي چې د علمیت ساته چې ته وې سمې خبرې نه سمې تعبیر کېدلای شي په همدې خاطر نو ول کچیر هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره وایي دوی ته کړکې سره زیات د ځان په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره مګر هغه یوازې ترې مسلې پورې تعلق لري او دا سمې کوه له عمل څخه هغه سمه خبره نه سمه تعبیر کېږي او نتیجه هم منکره وس سمه هدف هم دا و
کچیر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربه ته کله سمو په شاجوي کې لیسال وسته هغه کلونه اوسه د شاجوي امنیت هم شنه و امنیتي وضعیت څنګه له د سپیشل سره مخامخ سوي په د درسونو په وختونو کې چې امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي
واکه موږ ټول ژوند بل خصوص د افغانانو په افغانانو کې د پښتنو ژوند لمدغه مسائل څخه خالی نه ده. ما خپل د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار لناس ور کړی د پښادات راځي د لیدا حتی سي انځل دي کې ما خپل پلار ژوندۍ ولیدای هغه ما ته ځین شان کور لپاره راکاو انځل دي کې ورسته په پټا کې هغه پښادات راځي از ما خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې لناس ور کړی دي. موږ به هر ورځ مکتب ته په دغه شی حالات کې تلو یا به بازار بند کو یا به د جنگ په منځ کې ګرو یا به په مکتب کې موږ ناستو جنگ به شروع موږ به له مکتب نه راکړو شو. زموږ ټول ولس کاله حتی تقریبا شپږ کاله زموږ په دغه حالت کې تیر شوی دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد دسې فرزن په جګړې کې راګیر شوی او ستاسو خپل د سترګو لیدلې حال وی په یو کلونو کې
و داسې ډېرې جګړې شوي دي څو څو یو ځل پر امریکایانو باندې پدایي حمله وسوه چې دغه په منځ کې راګیر سو ډېر په تشویش کې وو د کورنۍ مو ډېر په تشویش کې وو. هماغه مهال چې پلان په شهادت رسیدای په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلان هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده د کورنۍ له پازنګونه راته راتلو موږ هلته پټو په دوړو لړلي وو حتی موږ په دغه سی ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی د موږ په دوړو کې پټ شوی وو زموږ غوښونو پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغه جګړو کې تننه تیره شوې ده ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده په جنګ کې په بازار کې راګیر شوی وو زموږ تر مخ ویستل سره شوی دي کمینونه سره نیول شوی دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده او اخر په وروستۍ کې دومره سره د څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم مسته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه ولا تر اوسه کور نه متللی
دا ځکه مې دا خبره را یاده سو تاسو ول چې ماين پټاو ساوې ده پټاو اردو کلمه ده کنه نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده بلې غزا ده کلمه راوړي د افغانستان ته نو کنه
طبعا مشران ملته وخت تیر کړی خامخا مکه د مجاهدونو وخت هجرتونه کړو د مشه کشران په دغه حالت کې رلویان سوال ته پټاو سوال ته پټاو سنو دا پټاو سنو
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخی دوکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه به اډو ساتي کنه او جبه ته باید ډیر دقت وکړو کې مسعود رښتین چې کله بیا لیسې فارغ شوې بیا ولاړې کندهار ته په کندهار کې مو پانتون لوست په لومړی کال یا په لومړی ورځو د پانتون کې څنګه احساس مو کاوه سه یعنی خوشاله وو یا کنه یو بل پردای ځای وو هلته ځینې فشارونه خو هم وي
طبعا همدا خبره ده د پونتون ماحول هم ناولاده وو د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول پونتون کې سخت و موږ هماغه تقاضا لرله هم سیمپیان ناولاده وو ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک وو هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک وو استادان ناولاده وو او په مونږ کې د پونتون د ورځې وه لږ غرور درلود یا موږ به پونتون ته روان وو یا هغه بیا پستې چې به مو په څنګ وه موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه خپل ځان د پام شخصي اتاق کې ولې
اتاق مولا پانتون لري او که پانتون نږدې و
تقریبا 15 کیلومتر لري و
د پوبشو په پانتون ته تلې او کنه
په موټر لومړی شته کې شپه ورځو کې د مسلې د ورځ سخت او پوبشو ورسته بیا بایسکل سو د غصه په ورسته بیا مشتیکل سو الته مو څنګه څنګه خلګو سره و په ژوند له بیا مو وظیفه پیدا کړم دومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو منو په پای کې شسو یسایلم پیدا کړله او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان
په لومړی اول سیمستر او دویم سیمستر کې سخت و ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله فکر مو د مکتب په اندازه جوړ ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي کتاب کتل نه وي حتی مکتب ته مونږ د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه را سره وړل. په لومړی اول او دوه سیمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و ځکه د پونتون کې را باندې کارونه سخت و درسونه سخت و وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و، یعنی تاسو په کور کې نل وصل لکه څنګه چې اشاره وکړه په کوټه کې نل وصل دغه علت او کنه نو شانو د نو شانو زده کړه مې څه سخت دی
نوې ماحول د تدریس مرحله د ډیرو سخت پړاو ته داخله سوی و. هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډیر لوړ و. موضوعات هغه سي موضوعات و چې موږ د مکتب په دوه لس کال کې نو ورسره بلد شوي، حتی د غویو تاریخ مهم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډیر های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه، په همدې خاطر هم سنت ورسره نه بلد و. وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو سره شروع کړ، بیا ورسره ده
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي، ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوي؟ یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، څه به بدلوي؟
پوښتنه مې سمه نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او که بل
څوک. ما مطلب دا ده، مثلا یو څوک د غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او لتا سو پښتنه کوي چې تاسو خود دلته درس وایلی دا سیاسي علوم په کې لوستی دي، څه شی په کې بدل کو؟ یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر دې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي. یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید اوسي او نه ملګری، نو نه باید سخت وي، نه باید داسې وي چې محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیب وي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پرښوپلو پاملرنه کوم.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي، بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي، نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، او کرکټر څه شی ده، او مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیا تمام دا شیسته دغه توپیر زموږ په استادانو ترمنځ شته، کې د کوم سی په بهر کې ماستری یا دکتورا وکړي وي او کوم سی په داخل کې ماستری کړي وي، دا به ترمنځ دا توپیر مستوازی معلومه ده. او استادان چې په بهر کې زده کړې کړي وي، د انسان د اصول سره، د مطالعه د اصول سره، او د چپتر د اصول سره، د ټول سره بلد او محصل ته باید دا فکر وکاو چې زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو پیسه د هغې پوښتنې پر طرف لاړ شه هم زما کنه تحصیلیږي. او ځینې داسې استادانو ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي، او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونو کې، ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده، او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي، شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسم چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوي چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مرته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو، د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو، هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخې څخه، خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه لته به ګورو لته سره به مطابق مخته ځو ځکه ک ارواپونیزه برخه مشکلات نه یو موږ په ارواپونیزه برخه کې کار کوو نو بیا به معنا دا او کچیر د ادب په برخه کې ضرورت موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په ترته نیول کېږي ما مخکې یادونه وکړه زه عمومي کوشش هر وخت دا کوم چې د وندس د سره د پاره یو څه وکړم کوم مشکل سي دی لري او کوم غشتنه دا وایي د پرکېدو لپاره یو څه وکړم ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې شپنګ ته یو څه ته د وګړو خبرې شپ
دا خبر خو ځای ده لیکن ترڅو سي انسان شته ترڅو سي ژوند شته هم ارواپوهنې ته ضرورت شته هم ادبیاتو ته ضرورت شته نو دا شی خود سینه ده سي کله کم سي کله زیات سي هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي نو موږ تاسو خلا ډیر لري
وکه ته نن دا موږ ډیر لري موږ ډیر وروسته پاتې یو د دې لپاره موږ ډیر سخت مزلونه ګوري سخت استرياوي ګوري او موږ د جنو په لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سر تخیز د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډیر سخت کار وکړو پر لپسې کار وکړو ادب انداز شي شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخه ته ډیر وشي
د ارواپوهنې په برخه کې غواړی سي ژباړه وکي او څه وکي
کوشش مو مندای سي لږ ژباړه وکو ډیر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیث مطابق سنتنې مسایل لو
نو ارواپوهنه خو یو نوې علم ده کنه یعنی فکر د کوي سي د نوي علوم په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډیر ضرورت وي چې چارلز ډیوی ځکه چې دا علم خود سی او علم رسې زموږ تاسو په ژبو کې نسته
او خو ما یو شی سي دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده ځکه یو خبره سي په دوی باندې منی نو لومړی به کوشش کوي سي دینی روایت ورتراوړي بیا دوی ډیر څه مني او بیا ډیر څه په خپل ژوند کې تطبیقوي ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلای نه سو سي نش معرف سو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه بلکې په غوټه موضوعات سته او مسلسل به پر هغه باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغه خبرې هم سته نو باید یو څه څوک له جنو اصول راووسی په هر حال مسعود رښتین ډیره مننه سپدې خبرونه کې مبارخه را سره واخسته کور ودان
ډیره زیاته مننه شبیر سمترم